امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مو کړی د خبرونو لندسته
طالبانو په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری ځانمرګي برید کړی ایران د خپل هغه عسکرو جنازه واخیسته چې په سوریه کې وژل شوی دی او د ناتو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان ولري د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وګوري
نن جمعه ده د 1415 کال د اقرب د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 18مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بهرنی سیاست به د باراک اوباما د بهرنی سیاست سره توپیر ولري په دې باره کې رپورټ هم اوریدلی سي خو اوس په خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم طالبانو په یوه اعلامیه کې دا کړی چې په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری د برید لپاره یې ځانمرګي برید کوونکي لیږلي دي د بلخ امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی پولیس وایي لومړی یو ځانمرګي برید کوونکي د قونسلګری په دروازې کې چاودیدونکي مواد چې په لارې ډبل موټر کې ځای پر ځای کړي ول چولې دي او وروسته بیا نور ځانمرګي قونسلګری ته ننوتې دي په همدې حال کې په کابل کې د جرمني سفیر والټر هاسمان هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی او جګړه روانه ده په مزار شریف کې یو ډاکټر مطبوعاتو ته ویلي دي چې لسګونه کسان هغوی ته ورول شوي دي چې ژوبل شي ول دوه کسان وروسته بیا په شفاخانه کې ساور کړی ده جرمني په افغانستان کې 918 عسكر لري چې اکثره یې د بلخ په ولایت کې دیره دي او د ناټو د قاتم لاټړ په چوکاټ کې کار کوي د امریکا غږ آشنا رادیو په راتلونکي خبرونه کې چې د افغانستان په وخت سهار په شپږو بجو پیل کېږي په دې هکله تازه جزئیات د خپل همکارانه په مزار شریف کې اخلو ایران د خپل هغه عسکرو جنازه واخیسته چې په سوریه کې وژل شوی دی د ایران د سرکاري خبري ایجنس ارنا په راپور کې ویل شوی چې د دغو لسو عسکرو جنازه پرون د پنځشنبه پر ورځ د قم په ښار کې واخیستل شوه د جنازې په مراسمو کې حکومتي چارواکو ځایي خلکو او د وژل شوو عسکرو د کورنۍ غړو برخه اخیستې وه ایران دانی دی ویلی چې وژل شوی عسكر څوک دی او څنګه وژل شوی خو یوازې همدومره ویلی دی چې د زیارتونو ساتون کې و ایرانی چارواکو د اگست په میاشت کې د شاوخوا 400 عسكر کورنۍ چې په سوریه کې وژل شوی دی د شهیدانو ادارې ته معرفي کړی دی چې مالی مرستې ورسره وږي ایران د سوریه د رژیم سره په دې خطر نظامی او سیاسي مرستې کوي او وایي چې دا کار د زیارتونو د دفاع لپاره کوي د ناتو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان ولري د متحده ایالاتو د منتخب جمهوریت ډانلډ ټرمپ سره وګوري د جمهوریت باراک اوباما حکومت هم د ناتو نه غوښتي دي چې ټول کارونه دي دوی ته نه پرېږدي او خپل همکاري دي وکړي خو ښاغلی ټرمپ بیا ویلي کچیرته د ناتو غړي هیوادونه په دې سازمان کې همکاري ونه کړي باید چې دفاعي هم ونه شي نور تفصیل د شافی سردار نوري
د متحده ایالاتو منتخب جمهوریت ډانلډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر وخت دا نو ویلي چې امریکا به د ناتو څخه ووځي خو ناتو یې لمده وتلی سازمان یاد کړی وو او دا یې هم ویلي و چې ناتو د تروریست ډلو د اوسني وخت خطر نسی ماتولی ډونالډ ټرمپ حتی ویلي و کچیرې د ناتو اتحاد له منځه ولاړ سي دا به کومه خاصه خبره نه وي او نه به هم کوم ناوړی کار وي امریکا د ناتو د سازمان تر ټولو ستر تمویلونکی هیواد دی او د سازمان شل په سلو کې بودیجه هم امریکا ورکوي د ناتو په خوانی عمومي منشي اندري فورز موسن وایي چې د ډانلډ ټرمپ ځینو سرګندونو په اروپا کې خلک اندېښمن کړي دي او هیله یې وشوه چې جمهور رئیس ټرمپ به هغه شان نظر ونه لري لکه د انتخاباتي مبارزو پر وخت چې درلود د ناتو د سازمان نوی عمومي منشي ینس ټولټنبرګ هم ویلي دي چې ډېر ژر به د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وګوري ښاغلی ټولټنبرګ ویلي دي چې د روسیې او اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په مبارزه کې د امریکا قوي همکاري ته ضرورت شته شافی سردار امریکا ژغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. کوردی ځواکونه د سوریې د رقی خار محاصرې ته نږدې شوي دي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي وای دې ته نږدې شوي دي چې د رقی شمالي برخې محاصره کړي. د غزواکونه چې اکثره کوردان دي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د دې ځواکونو یوې ویاندې سیحان احمد ای پی خبریجان سویلی دی چې د رقی په لوري د دوو خوونه ځواکونه مخ په وړاندې روان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډله رقی په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي. میرمن احمد وای چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د هغوی سره هوایی ملاتړ لري او د داعش په مرکزونو بمباری کوي. په دې عملیاتو کې چې د تیرې یکشنبې د ورځې را په دې خوا شروع شوي دي، کوردي ځواکونه، عربان، سیریاکیان او ترکمنان هم پکې برخه لري. هغوی تر اوسه د اسلامي دولت نه ولس کلی نیولی دی، وای ډیر زر به نورې سیمې هم ترې ونیسي. امریکا سلګونه پناه غوښتونکي مني چې استرالیا د پاپونګینی په کمپ کې چولې دي. په استرالیا کې مطبوعات وایي چې امریکا او استرالیا یوې موافقې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې هغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي امریکا ته ولیږل شي چې د نارو او پاپونګینی په ټاپوګانو کې په یو کمپ کې چول شوي دي. اکثره دغه کسان د منځني ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو اتباع دي. ملګرو ملتونو ویلي دي که دغه موافقه وشوه د پناه غوښتونکو دغه دوه کمپونه به په بشپړه توګه تش شي. د استرالیا صدر اعظم ملکولم ترنبول تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. استرالیا دا کمپونه د هغو پناه غوښتونکو لپاره جوړ کړي و چې د سمندر د لارې کوښښ کوي چې استرالیا ته لاړ شي. او وروستۍ خبر دا چې په قبرس کې پولیس وایي د یوې سوریایي میرمنې ماشوم په هغه کښتۍ کې زیږیدلی چې د ترکیې نه د مدیترانې د ختیځې ټاپو په لور روانه وه. په کښتۍ کې 123 تنه نور هم سپاره وه چې 340 ماشومان دي. د کښتۍ چلوونکي دغه کسان د سمندر په منځ کې پرېښول او خپله تښتېدلی وه. پولیس وایي ټول پناه غوښتونکي د مهاجرینو کمپ ته وړل شوي دي. ژغورونکي وایي چې هغوی دغه کښتۍ د بلې کښتۍ پورې وتړله او د سمندر غاړې ته یې وویستله. اته داسې ماشومان هم په کښتۍ کې و چې هیڅوک یې نه درلودل. د قبرس پولیس وایي پناه غوښتونکو د دوه ورځو لپاره په اوبخې د قبرس پولیس وایي چې پناه غوښتونکي د دوه ورځو لپاره په اوبو کې و چې وروسته بیا د ژغورونکو لخوا پیدا شول. د پولیسو د معلوماتو له مخې پناه غوښتونکي قاچاقبرانو ته تقریبا 2000 امریکایي ډالر ورکوي چې د ترکیې نه یې قبرس ته بوزي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. له هغه وروسته چې د امریکا ټاکنې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وګټلې، د افغانستان په شمول په ځینو نورو هیوادونو کې د هغه د بهرني سیاست په اړه ځینې بحثونه راپورته سوه. په افغانستان کې د پارلمان ځینې غړي او سیاسي مبصرین په دې باور دي چې د ډونالد ټرمپ بهرني سیاست به د بارک اوباما له بهرني سیاست سره توپیر ولري. رحیم ګل څروان په کابل کې له ځینو مبصرینو او د پارلمان له غړو سره غږېدلې دي.
په افغانستان کې د پارلمان ځینې غړي او د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ به د افغانستان په تړاو په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د امریکا د نوي جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي او کړنې به د اوسني ولسمشر باراک اوباما له پالیسیو سره متفاوتې وي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړی عبدالقادر زازی وایي که څه هم ډونالد ټرمپ په افغانستان ډېر نه دی غږېدلی، خو ښایي پالیسۍ به یې په نظامي او سیاسي لحاظ په افغانستان کې متفاوتې وي.
نوش کوله چې 100% ووایو چې په افغانستان کې به ټرمپ څه کوي، لیکن د ټرمپ شخصي خصوصیتونه چې مونږ ولیدل د دې مبارزې په وخت کې یا د دې خبرې چې مونږ ولیدلې، ما په شخصي هن باندې فکر کوم په افغانستان کې به یو ډیر لوی تغییر راشي. ټرمپ به د افغانستان لپاره د ډیموکراتانو نه خي.
خود سیمایزو نړیوالو اړیکو سیړونکو بیا وایي د ډونالد ټرمپ بهرنی سیاست په اند د ډیموکراتانو د تیرو دوو دورو په نسبت متفاوت وي. دوی وایي ټرمپ به پاکستان لا د ترهګرۍ په پار تر فشار لاندې راولي او دا څه به افغانستان سره له ترهګرۍ نه پامن کېدو کې مرسته وکړي. د سیمایزو مطالعاتو سیړونکو او سیاستوال عبدالغفور لیوال که څه هم په دې باور دی چې د امریکا سیاستونه موسسوي وي، خو بیا هم په بهرني سیاست کې ولسمشر ډیر بدلون راوستی شي.
د ټرمپ په نظریاتو کې د اسلامي افراطیت د پرژبه او د اسلامي بنیادګرایي په وړاندې یو جدي حساسیت موجود دی. وړاندوینه داسې کیږي چې زموږ په سیمه کې د اسلامي افراطیت او د افراطي ډلو زیږنځای پاکستان دی. نو د همدې لپاره به ښایي د ټرمپ نوی حکومت پر پاکستان باندې فشار ډیر کړي، د همغه حساسیت پر بنسټ چې د کمپین په دوره کې په خپلو نړیوالو سیاستونو په برخه کې د خپلو شعارونو سرټکی ګرځولی و.
ځینې څېړونکي بیا وایي دا چې امریکا په منځني ختیځ کې ښکېله ده او د منځني ختیځ په کشاله کې ایران هم لوی لاس لري، نو د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښایي په هغه تړون له سره غور وکړي کوم چې د باراک اوباما په مهال له ایران سره لاسلیک شوی دی.
جمهوري غوښتونکو کرکټر نسبت ډیموکراتانو ته متفاوت ده. دا احتمال وجود لري چې د ایران په ارتباط د ټرمپ سیاستونو کې تغییر راشي. دا په دې معنی چې بالفعل عملاً د امریکې له ګټو سره ایرانیان جنګیږي، په سوریه کې جګړه کوي، په یمن کې چې په جګړې بوخت دي، نورو ګروپونو سره چې د امریکې یا د امریکې د متحدینو ګټې دي د هغوی په ضد په جګړو بوخت ده.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له اوسني ولسمشر باراک اوباما د امریکا واګي واخلي. څېړونکو وایي د ډونلډ ټرمپ بهرنی سیاست به د دوړې مراسمو ته د هغه په وینا کې څرګند شي. ټرمپ په ټاکنیزو مبارزو کې هم په بهرنی سیاست بحثونه کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو شمیر کسان د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د هیلری کلینټن ماتې ته د ښځو پر حقوقو د یو گزار په سترګه ګوري. ځینې امریکایي میندې په دې فکر کې دي چې دا مسأله خپل لرونو ته څنګه توضیح کړي چې یو ښځه تر دې حده دې ته نږدې سوی و چې تاریخ جوړ کړي، خو په دې بهیر کې څنګه خان رامنځته سو.
تاسې د هغوی په سترګو کې د انتخاباتو په شپه د هیلری کلینټن د بری اټکل لیدلی شئ، او د دې ثبوت چې ښځې له نارینه وو سره برابر خلق شوي دي.
زما لور به تل په دې پوهیږي چې یوه ښځه هم ولسمشره کیدلی شي. هیڅوک ورته نشي ویلی چې دوی په ژوند کې څه شی نشي کولی. موږ به ولسمشران یو.
هیلری کلینټن په خپله وینا کې ځوان نجونې آینده ته وهڅولې.
هیڅکله په دې کې شک ونه کړئ چې تاسو به ارزښت او پیاوړي نه یاست. دا فکر مه کوئ چې تاسو د دې وړتیا نه لرئ چې خپل تصورات په نړۍ کې پر رښتیاو بدل
کړئ.
د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیر په رایو کې څرګند دی. د پیو څېړنیزه مؤسسه وایي نارینهو په سلو کې 12 ډونلډ ټرمپ غوره وباله، خو سی این این څرګندوي چې په سپین پوستو ښځو کې 10% ډونلډ ټرمپ غوره بللی دی.
زه فکر کوم زموږ په خلکو کې غټه فیصدی په متحده ایالاتو کې ښځې ته د جمهوری ریاست لپاره رای نه ورکوي.
یو شمیر ښځې په متحده ایالاتو کې په دې فکر کوي چې د هیواد په سیاسي نظام کې د دوی مقام څه دی.
ما په فعاله توګه مبارزه وکړه چې اوباما ولسمشر شي، خو زه داسې فکر کوم چې په دې هیواد کې تر تور پوستو نارینهونه ښځو ته په زیاته کچه په کرکه کتل کیږي.
یو شمیر ښځینه رای ورکوونکې په دې فکر کوي چې هیلری کلینټن په دې دلیل انتخاباتو بایلل چې دا ښځه وه او که د هغې د پالیسیو خبره وه.
زه فکر نه کوم چې نتایج دا څرګندوي چې موږ د ښځې جمهوري ریاست ته چمتو نه یو. په خاصه توګه که تاسې د رایو نتایجو ته وګورئ، هیلری کلینټن عامې رایې ګټلې.
هغه وایي چې خلکو هیلری ته په دې دلیل رایه ورکړه او که نه چې هغه ښځه وه مهمه نه ده، خو هغوی یقینا ډونلډ ټرمپ ته په رایو ورکولو جنسي تبعیض تایید کړ. په متحده ایالاتو کې تقریبا یو پیړۍ مخکې ښځو د رایو ورکولو حق پیدا کړ، خو د دې انتخاباتو له امله به ډېرې ښځې هلې ځلې وکړي چې یوه ښځه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکرې دی رپورت. د سکیټ بورډینګ لوبه د شلمې پیړۍ په نیمایي کې په کالیفورنیا کې پیل شوه. دا د هغو لامبوزونو لخوا څخه منځته راغله چې د سمندر په اوبو کې په یوه دړه باندې د سختو څپو په مخ ولاړ او روان و. سکیټ بورډینګ هم همداسې دړه لري او کوچنۍ عربی هم لري چې هر خواته تاویږي. د غلام بوزنو فکر وکړ چې یو داسې لوبه پیدا کی چې په وچه باندې هم ورته لوبه وکړي. د دې ورزش مینوال د څو کلونو په موده کې زیات شوی دی.
مکنزی چې لا وړوکی وو دا لوبه یې ډېره خوښېدله. هغه به کتل چې ورزش کوونکي په هوا کې لوړ ټوپ وهي او تاویږي او بیا مځکې ته راځي.
ما به فکر کوی چې کم شی د دوی په پښو پرې سریش سوی دی چې هوا ته خیز وي. په سکیټ بورډ باندې د چلونو زده کول ډېر زیار غواړي.
دغه لوبه په ورزشکارانو او د ګڼو نژادونو په خلکو کې مینوال پیدا کړی دی. ایلای هیک د هغې ډلې غړی دی چې نو ملګرو جوړه کړې ده.
موږ هر وخت یو بل ته چلونه ورزده کوو. د چا یو چل زده یي، د بل چا بل چل زده یي، دواړه یې یو بل ته ورزده کوو. د نوي چل په زده کولو سړی ډېر خوشحاله کېږي.
هغه سکیټ کوونکي چې د بالتیمور د کارول په پارک کې لوبې کوي بالاخره د بالتیمور په نامه د سکیټ بورډ یوې کمپنۍ تضمین کړل او تختې او کمیسونه یې ورکړل چې په عمومي پارکونو کې د لوبو پر وخت واغوندي. جیمن مکنزی وایي چې د هیڅکله فکر نه کوي چې دی به څوک تضمین کړي. ډېر ځوانان خپل ځان تر خپل مهارته او وړتیا کم بولي. جمال کارټمن د دغه ډلې مشر دی. هغه لومړنی درس چې له سکیټ بورډینګ نه یې زده کړی دی هغه دا دی چې که څوک دوامداره خواري وکړي نو نتیجه ورکوي.
پکار ده د سکیټ نور پارکونه هم جوړ شي ځکه ځوانان به د نورو ستونزو څخه وساتي. زما سره خو یې ډېره مرسته کړې ده.
سټیفنی مرډاک لس کاله مخکې د سکیټ بورډینګ ورزش پیل کړ خو هغې د سکیټ بورډینګ لپاره پارک نه سو پیدا کولی.
I didn't realize, you know, how hard it would be.
زه نه پوهیدم چې تقریبا یو میلیون ډالر پکاريږي چې ځمکه واخیستل سي او ټولنه په دې وپوهول سي چې سکیټ بورډینګ د نورو په څیر ډېر ارزښناک ورزش دی او په دې ارزښت کې ځای ورته پیدا کړی سي.
د دغه پارک ته جوړولو دویمه برخه پیل شوې ده او تمه ده چې دا نوی پارک بل کال اوړي ته پرانستل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو چارې پیل سوي چې په 15 کلونو کې یې چارې سرته رسیږي او په یو وخت کې به پکې 10,000 محصلین زده کړې کوي. خبریال ذبیح الله غازی په دې باب رپورټ راکوي.
د نړۍ په کچه د غدریم نړیوال اسلامي پوهنتون په زر جریب ځمکه کې جوړیږي چې سرته رسېدلی پوره 15 کاله وخت نیسي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ د تریلی سیمې په یوه لویه دښته کې د دغه جوړیدونکي پوهنتون د بنسټ تیږه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ننګرهار والی او ملي شورا کې د ولایت استازو کېښوده. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند ویل د دغه نړیوال علمي بنسټ د جوړېدو چارې د انګړ له دیواله پیل کړې چې لګښت یې 1.5 میلیون افغانۍ کېږي چې د لوړو زده کړو وزارت یې پرې کوي. هغه وایي ټول پرې له 2.5 نیولې تر 300 میلیونه امریکایي ډالر لګي.
مجموعي مصرف یې 250 میلیونه ډالر دی. 250 تر 300 میلیون ډالر. د دې پوهنتون ودانۍ به د زر جریبه ځمکه په احتوا کې او دې کې به مختلف کمپسونه او مختلف پوهنځي موجود وي او دا پوهنتون به په تقریبا 15 کالو کې تکمیل شي.
هغه وایي د دغه پوهنتون د جوړېدو د شونتیا څېړنې د مالیزیا د اسلامي پوهنتون مرکز ته ورکړې او د لوړو زده کړو له وزارت سره د شوي تفاهم له مخې سرته رسولې ده. د لوړو زده کړو وزیر وایي د پوهنتون د احاطې دیوال د جوړېدو سره سم به د پیسو راټولونو پسې د هیوادونو په کچه کمپین کوي تر څو دغه 300 میلیونه امریکایي ډالر پیدا کړي چې د دې چارې لپاره له یو شمېر اسلامي هیوادونو نه سره له اوسه مرسته غوښتلې ده.
په یو تعداد اسلامي ممالکو څخه د مرستندویو همکارانو څخه کومک غوښتلې ده. د دې پوهنتون په جوړولو کې دا به یو ډېر معیاري او ستاندارد پوهنتون په منطقه کې وي. د دې پوهنتون تعداد د محصلینو به انشاءالله لزر شاوخوي ام دغه سي معیاري استادان به په بینلي ستاندرد سره مونږ دلته روزو. دلته به معیاري لابراتوارونه جوړيږي، معیاري کتابخاني به جوړيږي.
که څه هم د پانتوند جوړېدو لپاره ټاکل شوی سیمه نسبتا نارامه ده خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي په خپل ټولو امکاناتو به د علمي مرکزونو ساتنه کوي.
د دې پروژې اکمال په دې سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړوي په دې مسولیت کې ټول ولس سره شامل دی زه باور لرم چې هم ولس برسته کوي د سیمې ځوانان او سپینګیر مشران به مرسته کوي هم موږ هم نتیز وکړو مکلف چې د دغه پروژې د تطبیق لپاره خپل ټول وسوتوان توان سره خپل اجرات ترسره کړي
ولسی خلک هم په ننګرهار کې د اسلامي پانتون جوړېدو ته خوشاله دي او وايي بچیان به په نورو هیوادونو کې لزده کړو را وګرځي
چې په دې کې الحمدلله زمونږ د ملت بچي زمونږ ځوانان چې غنور بلکونو تزي هغه پاکستان تزي هغه نور ملکونو تزي او سبا هغه د ملت لپاره دشمنان ګرځيږي د خلکو دومره طاقت نشه چې هغه خپل بچي یا د مدینه منورې نشته فنتون ته ولېږي یا مصر جامع ازهر ته ولېږي یا چې کوم په نور ملکونو کې دي الته ولېږي دا ډېر یو ښه اقدام دی
کله دغه جوړیدونکو نړیوال اسلامي پانتون چاري په ټاکلي وخت سره ته ورسینو دا به په نړۍ کې د ماليزیا او پاکستان او وروسته دریم نړیوال اسلامي پانتونی چې په افغانستان کې جوړیږي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نوو کمیشنرانو لیست جمهور رئیس ته استول شوی دی د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو غوراوی کمیټې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره د 21 او د ټاکنو د شکایتونو اوریدو کمیسیون لپاره د 15 کاندیدانو لیست د چهارشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر ته وسپاره نور تفصیل د اکرام شینواری څخه
د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوی کمیټې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره 22 کاندیدانو او د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د 15 کاندیدانو د نومونو لیست د چهارشنبه په ورځ د افغانستان جمهور ریاست ته وسپاره دغه کمیټې سباند یو میاشت مخکې د افغانستان د جمهور رئیس په فرمان د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوی لپاره کار پیل کړی و د غوراوی د کمیټې رئیس جاوید رشیدی نن د پنجشنبه په ورځ د خپل کار پای اعلان کړ هغه خبر اعلان ته ویل چې تیره ورځ دغه کمیټې کار پای ته ورسید او د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو لیست جمهور ریاست ته سپارلې ده
این پروسه ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با
خاغلی رشیدی ویل زمونږ دا پروسه بشپړ شو او پرون موږ له جمهوریت سره لیدنه درلوده او خپل وروستی زوم لړمو رسمن هغوی ته وسپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره په کاندیدانو کې 16 نارینه او 15 ښځې شامل دي چې د دې شمیرې شپږ پښتانه څلور تاجکان درې هزارګان درې ازبکان او 15 نور د مختلفو قومونو پورې تړاو لري د ټاکنو شکایتونو د اوریدو کمیسیون د کمیشنرانو د غړیتوب لپاره په کاندیدانو کې 12 نارینه او 3 ښځې شامل دي چې پکې 15 پښتانه سلور تاجکان درې تنه هزارګان دوه تنه ازبکان او یو سادات شامل د غوراوی د کمیټې غړي عبدالله شپایی ویل چې د دغو کسانو په غوره کولو کې داوی لوړ زکړو او نور قانوني معیارونه په پام کې نیول شوي دي او په دې برخه کې د هیچا فشار او لاسوهنه نه ده منلې
ما باید ترکیب قومي را رعایت میکردیم یعنی معیارها هم
خغلی شپایی ویل د قانون له مخې مو مکلف چې د کمیشنرانو په غوره کولو کې قومي جنسیتي او ولایتي ترکیب هم په پام کې ونیسو د غوراوی کمیټې رئیس پر بیان د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره 240 کاندیدانو دغه کمیټې ته خپل اسناد سپارلي وو چې له سیرونو او مخامخ مرکو وروسته 21 کاندیدان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د ټاکنیزو شکایتونو او اوریدو کمیسیون لپاره غوره شول اوس په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دغو 200 څخه وتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي د غوراوی کمیټې د نومونو د لسپداس کې فارلې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم خپل کار ته دوام ورکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکوونه غوښتل چې په دې حق له خپل دریز امریکا غږ سره شریک کړي خو د افغانستان د ټاکنو سر ځنی اداري وایي چې په غوړه شو کاندیدانو کې اکثره د ټاکنو په برخه کې کاري تجربه نه لري د ټاکنو د سر د اداري رئیس جنداس فینګر امریکا غږ ته ویل چې د کمیشنرانو د غوراوی بهیر شفاف نه وو
ځکه موږ هدف ته اعتماد جوړولم دي کومه یو مرحله د پروسې د انتخاباتو په سمه توګه چې هغه د خلکو د داډ ور وي مخه لاړ نه شي اعتماد نه جوړیږي پروسه به مخکې لاړ نه شي خو اعتماد نه جوړیږي نو موږ واقعا اندېښنه لرو چې که په دې توګه باندې نورې مرحلې همداسې ناقصې مخکې لاړې شي، حکومتي کنټرول پرې ډېر وي، د قومي ویش په نامه یا د ترکیب قومي په نامه باندې پکې مختلفې مداخلې وشي، نو زه فکر کوم چې موږ باید نه انتخابات اصلاح کړو، نه به انتخابات ته ډاډمن ظرفیت په دې ملک کې رامنځته کړو. او په نهایت کې به زه فکر کوم چې د ډیموکراسۍ هغه اعتبار چې دی د افغانستان د خلکو په منځ کې د منځه لاړ شي.
لا تر اوسه څرګندونه چې جمهوریت غني به څه وخت د غوره شوو کاندیدانو وروسته لس د افغانستان ولسی جرګې د وکیلانو د باور ترلاسه کولو لپاره دغه جرګې ته ولیږي. خو د غوروي کمیټه وایي چې جمهوریت غني لا هغو سره ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه چاره ترسره کړي.
او سمدرندونکو د مهم خبرونو لنډیز اوري. طالبانو په مزار شریف کې د جرمني په خونسلګری ځانمرګي بریدونه کړي دي. طالبانو په ویلامی کې ادعا کړې ده چې په مزار شریف کې د جرمني په خونسلګری د برید لپاره یې ځانمرګي برید کوونکي لیږلې دي. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلې دي چې په خونسلګری برید شوی دی. پولیس وایي لمړی یو ځانمرګي برید کوونکي د خونسلګری په دروازه کې چاودیدونکي مواد چې په لارې ډول موټر کې ځای پر ځای کړي ول چولې دي، وروسته بیا نور ځانمرګي خونسلګری ته ننوتې دي. په همدې حال کې په کابل کې د جرمني سفیر والټر هاسمن هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی. په مزار شریف کې یو ډاکټر مطبوعاتو ته ویلي دي چې لسګونه کسان هغوی ته ورول شوي دي چې دوه کسان یې وروسته سا ورکړل. ایران د خپل هغو عسکرو جنازه واخیسته چې په سوریه کې وژل شوي. د ایران د سرکاري خبري ایجنس ارنا پر راپور کې ویل شوی چې دغه لسو عسکرو جنازه پرون د پنځشنبه پر ورځ د قم په ښار کې واخیستل شوه. د جنازې په مراسمو کې حکومتي چارواکو، ځای خلکو او د وژل شو عسکرو د کورنۍ غړو برخه اخیستې وه. ایران دانی دی ویلي چې وژل شوي عسکر څوک دي او څنګه وژل شوي خو یوازې همدومره ویلي دي چې د زیارتونو ساتونکي وه. ایرانی چارواکو د اګست په میاشت کې هم د شاوخوا 400 عسکرو کورنۍ چې په سوریه کې وژل شوي دي د شهیدانو ادارې ته معرفي کړي دي چې مالی مرستې ورسره وشي. د ناټو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان ولري د متحده ایالاتو منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د جمهوریت برک اوباما حکومت د ناټو نه غوښتي دي چې ټول کارونه دوی ته نه پرېږدي او خپل همکاري دی وکړي. خو ښاغلی ټرمپ یې ویلي دي که چېرته د ناټو غړي هیوادونه په دې سازمان کې همکاري ونه کړي باید چې دفاعي هم ونه شي. د متحده ایالاتو منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر وخت دا نه وویلي چې امریکا به د ناټو نه ووځي، خو ناټو یې لومړی لیدلی سازمان یاد کړی و او دا یې هم ویلي و چې ناټو د تروریستي ډلو اوسني وخت خطر نشي ماتولی. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي وایي چې د تنګدې شوې دي چې درقه شمالي برخه ماسره کی. د غزواکونه چې اکثره یې کوردان دي په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د راقې د دې ځواکونو یو ویاندې سیحان احمد ای پی خبري ایجنسی ویل دي چې په راقې د راقې په لور یې د دوو خوونه ځواکونه مخ په وړاندې روان دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې راقه په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي. امریکا سلګونه پناه غوښتونکي مني چې استرالیا د پاپونګینی په کمپ کې چولی. په استرالیا کې مطبوعات وایي امریکا او استرالیا یو موافقې ته نږدې شوې دي چې لمخې به هغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي امریکا ته ولیک دول شي چې د نارو او پاپونګینی په ټاپوګانو کې په کمپونه کې چول شي. اکثره دا کسان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو اتباع دي. ملګرو ملتونو ویلي دي کله موافقه د وشول د پناه غوښتونکو دوه کمپونه به په بشپړ توګه تش شي. د استرالیا صدر اعظم تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې. او په قبرس کې پولیس وایي د یوې سوریایي مېرمنې ماشوم په هغه کښتۍ کې زیږیدلی چې د ترکیې نه د مدیترانې د ختیځې ټاپو په لور روانه وه. په کښتۍ کې 123 تنه نور هم سپارول چې 340 ماشومان دي. د کښتۍ چلوونکي دغه کسان د سمندر په منځ کې پرېښول او خپله یې تښتېدلی وه. پولیس وایي ټول پناه غوښتونکي د مهاجرینو کم ته وړل شوي دي. ژغورونکي وایي هغوی د دغه کښتۍ د بلې کښتۍ پورې وتړله او د سمندر غاړې ته یې وایستله. 8 داسې ماشومان هم په کښتۍ کې وو چې هیڅوک یې نه درلودل.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوی. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، او په غزنی او کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 19 او په غزنی کې 14 اټکل شوی ده. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 4. هم دې سره درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا